د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خرغلست. قدر من اوریدونکو، دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن په 9 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دي چې له کندهار، هلمند، فراه، هرات او نیمروز پرته د هیواد په ټولو ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې د واورې، تیز باران، بادونو او سیلونو اټکل کیږي. دا ورښتونه له پرون راهیسې پیل شوي چې په نتیجه کې د پلازمینې کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ډیری ولایتونو کې هوا لا هم سړه ده او بېوزلي خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې تیر کال په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره 1.6 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف مشر ډاکټر تاجدین اوویوالی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې په دې هیواد کې لا هم د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو د پای ته رسولو لپاره مبارزه روانه ده او نور کار ته اړتیا لري. هغه هیله څرګنده کړه چې هر افغان ماشوم ته واکسین ورسیږي تر څو په ټکو یې دا واکسین افغان ماشومان له دې ویروس څخه وساتي. او ویوالی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت د نویو مقرراتو له مخې په دې وروستیو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق کمپاین له کور په کور څخه سیمې په سیمې او جومات په جومات ته بدل شوی دی. وړاندې ګڼو کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنې او شکایتونه مطرح کړي دي چې د دې کمپاینونو د څرنګوالي د بدلون له امله ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا هم پکې شته دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په کندهار کې د 1400 بستریز روغتون د جوړولو په اړه له قطر سره خبرې کړي دي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دي چې د یاد وزارت سرپرست نور جلال جلالی د افغانستان لپاره د قطر له شارج دافر سره په لیدنه کې د دې روغتون د رغونې ترڅنګ د روغتیایي تجهیزاتو د برابرولو او د ناروغانو د ستونزو د حل لپاره د غوره خدمتونو په موخه د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. په بیان کې د قطر د شارج دافر له قوله راغلی دی چې نوموړي په دې برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر 2 اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې د بودیجې د کمښت له کبله ممکن د لومړنیو روغتیایي خدمتونو او پاملرنې 80% چې دا سازمان ملاتړ کوي بند شي. د امریکا د استخباراتي ادارې د کلنی راپور له مخې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه کې نه دی. د راپور چې د امریکا پر وړاندې ګواښونه ارزولی دي پرون خپور شو. د ازادۍ راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د امریکا استخباراتي ادارو په خپل دې راپور کې چین د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبري ګواښ بللی دی. له بلې خوا د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشرې تولسی ګابرت پرون د سنا د استخباراتي کمیټې په استماعیه غونډه کې وویل چې ایران اوس د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې نه دی، خو د هغې په وینا ایران د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د وسلو له مهمو مرسته کوونکو څخه دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ سپینې ماڼۍ ته له بیا ستنېدو راهیسې په وار وار ویلي دي چې ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري او له امریکا سره د نوي اټومي تړون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. او ترکی چارواکو پر هر ډول لاریونونو بندیز د روانې اوري میاشتې تر 12 پورې وغځاوه. د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې له تیرې چهارشنبې راهیسې لاریونونه روان دي. دا لاریونونه د استانبول د ښاروال او د ولسمشر رجب طیب اردوغان د اصلي سیاسي سیال اکرم امام اوغلو له نیولو وروسته پیل شول. نوموړی تیره چهارشنبې د اداري فساد په تور ونیول شو. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د دې لاریونونو په ترڅ کې په ټوله ترکیه کې د 9 خبریالانو په ګډون تر 1100 ډیر کسان نیول شوي دي. ولسمشر اردوغان تیره ورځ دغه لاریونونه تاوتریخجن وبلل. په عین حال کې د اروپایي ټولنې شورا د لاریونوالو پر وړاندې د ترکیې د پولیسو د اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې له لاریونوالو سره د تاوتریخوالي راپورونه یې ترلاسه کړي دي. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو نن چهار شنبه ده د 1440 هجری لمریز کال د کب یهود شپږمه ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ ل شپږویشتمه سره او همداراز ل شپږویشتمه روژې مبارک سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې اوس مهال 21 میلیون خلک د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي.
زهر ولسوالۍ غره نیمه منطقه ده او بل ډېره وچه منطقه ده، موږ د اوبو له ستونزو سره مخ یو.
د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې هر کال نږدې 10 زره کسان د توبرکلوز یا نری رنځ په ناروغۍ مري. د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکړی چې د بشري مرستو کمښت میلیونونه افغانان له خطر سره مخامخ کوي.
د خارجي مرستو په اړه باید دومره وویل شي چې په افغانستان کې د اوسني نظام د ځینو بندیزونو پر اساس ټولې موسساتو تړل شو، بیرته بهر وتل او یا هم دفترونه بند دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د استخباراتو یو تازه راپور ښیي چې ایران اټومي وسله نه جوړوي. نور موضوعات هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم، د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د هم د خبرونه لومړی موضوع د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هابیټات وایي اوس مهال په افغانستان کې 21 میلیون وګړي د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي او دا هیواد د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د هیواد بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي هم د اوبو د کمښت له کبله شکایت کوي او وایي چې د ستونزې ژوند له جدي ننګونو سره مخامخ کړی دی.
د هلمند ولایت اوسیدونکی احمد الله وایي د اوبو کمښت د ده او کورنۍ ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی او ټولې کروندې یې وروچې کړي دي.
د
فاریاب ولایت اوسیدونکی احمد ګل هم ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې له ورته ستونزې شکایت کړی دی.
همه زندگی ما تارو دار ندارم، همه از بین رفته، درخت و زمین ما همه خوش شد، کشت و کار همه از بین برفته.
دادی وچ کلی لعمل ما کرنی و کروندی لمن زدنی، دجوان هر چه ما پکی للاس ور کری، مالونا و چاروی ما پکی مرشوی، کابو چلویخ کرنی یو چه دو بود کمخ لعمل آر یو خپل مینی پریگتو او نور سیمو تولار شو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر خلک د اوبو په ځانګړي توګه د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات یو ځل بیا په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې 21 میلیونه خلک د اوبو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. د دغه پروګرام مشر سټیفنی لوس په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د میرمن لوس په خبره د افغانستان لوی ښارونه لکه کابل، کندهار او هرات هم د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي، ځکه په خبره یې د دغو ښارونو تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې د پام وړ کچې د کمیدو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرام په داسې وخت کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د اټکل له مخې 80% افغانان په کافي اندازه اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په افغانستان کې د اوبو د کمښت لامل د دغه هیواد د طبیعي یخچالونو چټکی ویلې کېدل بللي او ویلي دي چې دغه یخچالونه د اقلیم د بدلون له امله د ویلې کېدو په حال کې دي چې افغانستان د اوبو له جدي کمښت سره مخ کړی او د اوبو لګولو او خوراکي توکو تولید یې له ګواښ سره هم مخ کړی دی.
و موریدل چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 21 میلیون خلک د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي. د ناروې د کډوالو شورا NRC خبرداری ورکړی چې د بشري مرستو کمښت د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند ورځ تر بلې له خطر سره مخامخ کوي. د ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د مرستو پراخ کمښت به په افغانستان کې د بشري سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي. یو شمیر افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو بندیدل او محدودیدل تاییدوي، خو بېوزله خلک وایي دوی بشري مرستو ته سخته اړتیا لري.
په افغانستان کې د بشری مرستو په کمیدو سره میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشری مرستو په اړه اندېښنې زیاته شوې دي. د ناروې د کډوالو شورا NRC خبرداری ورکړی چې د بشری مرستو کمښت خلک له جدي ناورینونو سره مخ کوي او د بشري سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي دي. NRC د دوشنبه په ورځ د مارچ په 14 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا ستونزه به ښې پایلې ونه لري او په خطرناک ډول به د ښځو او ماشومانو پر ژوند اغیز وکړي. NRC زیاته کړې چې د ډیری نورو بشري سازمانونو په څیر دوی هم اړ شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې خپلې دفتري چارې وتړي او ځین نور دفترونه هم د بندیدو له خطر سره مخ دي. د NRC د معلوماتو له مخې د مرکزونو بیا د رستنیدونکو کډوالو او کورنۍ او بې ځایه شوو سره د سرپناه خوړو او روغتیا په برخه کې په ځانګړي ډول میرمنو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یو شمېر موسو کارکوونکو افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو بندیدل او محدودیدل تاییدوي. په بغلان کې د وی مرستندوی موسسي یو ځایي رضاکار چې نه غوښتل نوم یې پراپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته ویل
تقریبا تر دولې میاشتې پورې مرستې روانې وي. خلکو ته د خوراکي توکو، جامو او نورو شیانو مرسته کیده، خو له هود میاشتې وروسته د مرستې بندې شوې دي.
په سمنګان کې د ویبل مرستندوی موسسي په خاني کارکونکو هم تایید کړ چې هلته ډیری موسسو فعالیتونه درېدلې او کما موسسه فعال هم وي په خبرې د مرستو ویش محدود شوی دی.
د خارجي مرستو په اړه باید دومره ویل چې تاسو ته بهتره معلومات ده چې په افغانستان کې د اوسنی نظام د ځینو بندیزونو پر اساس ټولې موسساتو تړل شو، بیرته بهر وتل او یا هم دفترونه بند دي ترسو په مظلوم او بیچاره افغانان سره مرستې وکړي. بینان که کوم زره کوم سیمه یا کوم ساحه کې چې کوم مرستې هم کیږي محدود مرستې کیږي،
خو اړمن خلک وایي دوی بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. وجهه چا د پروان ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته وویل
هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې. درې ماشومان مې ناروغان دي، اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب ده. کاشکې خدای غریبان هیڅ نه پیدا کولای.
نظیفه چې بیا په کابل کې ژوند کوي وایي
زه خپله ناروغه یم، د لوړ فشار ستونزه لرم، کرایي کور کې اوسېږم، میړه مې تقاعد شوی، هیڅ ډول عاید نه لرم. تر اوسه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې.
د یادونې ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د اجرایي فرمان له مخې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې د دې هیواد له ګټو سره همغږي نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په 2015 کال کې شاوخوا 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې هر کال په افغانستان کې نږدې 10,000 کسان د نری رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ له کبله مري. دا وزارت همدارز وایي چې په دې هیواد کې هر کال شاوخوا 15,000 کسان په نری رنس اخته کیږي. ډاکټر رنس پرختنه کوي چې د نری رنس د انتقال د مخنیوي لپاره له ناروغانو سره له نږدې تماس څخه باید ډډه وشي، ماسکونه باید استعمال شي او ناروغان باید د درملنې کورس بشپړ کړي.
که څه هم په افغانستان کې هر کال زرګونه کسان د نری رنس یا توبرکلوز د ناروغۍ لامل مري، خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د دوی د کورنۍ غړي اوسمهال په دې ناروغۍ اخته دي. د لوګر ولایت اوسیدونکي مشتبه د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نیکه په دې ناروغۍ اخته شوه.
برکلون
مریض منجیت دی وای زماني کې د نری رنس په ناروغۍ اخته دي. ټوخی ډیر دی، کله کله لو ټوخی سره بلغم هم وي. موږ ورته هر څه جلا کړی، درمل ورکو او غلو خې چې ناروغ استعمالوي هغه ورته جلا کړی او موږ ورته ډیر په پاملرنه کوو. د بامیان ولایت اوسیدونکو نوروز هم وایي چې د هغه دوه نګدي ملګری په نری رنس اخته شوه.
دوی زما دوه ملګری دا ناروغي لري، دوی ټوخې ډېر کوي، وزن یې کم شوی. کله چې روغتون ته مراجعه کړې ورته ویل شوي چې دوی تبرکلوز یا په نري رنځ اخته شوي. کورنۍ ورته هر څه جلا کړي دي خو تر اوسه لا ښه شوي نه دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې هر کال نږدې 10,000 کسان د نري رنځ له امله مري. د دې وزارت مرستیال عبدالولي حقانی پرون دوشنبه د مارچ په 24مه د نري رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې په هیواد کې هر کال شاوخوا 15,000 کسان په نري رنځ اخته کیږي. نوموړي وویل چې عامې روغتیا وزارت تیر لمریز کال وکولای شول چې د دې ناروغۍ 15,000 قضیې تشخیص او د ناروغانو درملنه وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې له افغانستان سره د دې ناروغۍ په وړاندې په مبارزه کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې نری رنځ یو جدي ننګونه بللې او ویلي دي چې په 2024 کال کې په دې هیواد کې له 15,000 ډېرې مثبتې پیښې راپور شوې دي. WHO ویلي سره لدی چې په افغانستان کې د نری رنځ د تشخیص د درملنې او پاملرنې له 815 څخه ډېر وړیا مرکزونه فعالیت کوي، خو دا ناروغي لا هم خپرېږي. په ورته وخت کې د نری رنځ د برخې یو شمېر متخصصین ډاکټران وایي دا ناروغي اوږدمهاله او ساري ناروغي ده چې له ناروغ نه روغ انسان ته انتقالېدای شي. متخصص ډاکټر صفت الله روغ انسان ته د دې ناروغۍ د لیږد او د مخنیوي د لارو چارو په اړه وویل:
ناروغ شخص څخه چې مزمن تبرکلوز لري سالم شخص ته انتقالي، کله هغه په آزاد هوا کې ټوخی وکړي، پرنجوي کې، داسې نور ډېر اراضه ولایم لري، د انتقال لپاره ډېرې لارې نورې هم شته. کوم کس چې مثلا تبرکلوز وي آزاد هوا کې عام ځایونو کې باید خپل ټوخی ونه کړي، دا غو ظرفونه باید جدا وي،
ډاکټران په نری رنځ د اخته کېدو لامل MTB بولي چې د مایکرو باکتریوم یو ډول دی او د انسان په سږو مستقیم برید کوي او انسان ناروغه کوي. دوی وایي چې توبرکلوز یا نری رنځ په هغو زړو، کمزورو او امیندوارو میرمنو کې ډیر عام دی چې د څو زیږونونو له امله د وینې کمښت لري.
د سهار 15 بجې او 18 دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، لشپاګو بجو وروسته د ازادۍ رادیو خبرونه په 19:25 او 15:25 متره لاندو څپو پیلېږي چې د مخام تر شپاګو بجو دوام کوي. د مخام لشپاګو د سهار تر شپاګو د ازادۍ رادیو خبرونه بیا هم په 12:29 منځنۍ څپو اوریدای شي.
ازادۍ رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د متحدو ایالاتونو استخباراتي ادارو په خپل کلنی راپور کې چین، روسیا، ایران او شمالي کوریا د امریکا د امنیتي ننګونو په توګه یاد کړی دي. په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوی دی چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي، خو د ایران جګپوړی مشر تر فشار لاندې دی چې د اټومي وسلو د جوړولو بهیر بیا پیل کړي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې واوري.
د متحدو ایالاتو د استخباراتي ادارو په کلاني راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د حمل په 15 مخبور سره چین یې د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبري ګواښ بللای دی. د راپور کې ویل شوی چې بیجنګ د هغو وړتیاو لپاره چې کولای سول د تایوان د نیولو لپاره یې وکاروي د ظرفیتونو په اړه ثابت خو نامساوي پرمختګ کړی دی. د متحدو ایالاتو د استخباراتي ادارو په راپور کې دا هم ویل شوی چې چین دا وړتیا لري چې تر 2013 کال پورې د سایبري بریدونو له لارې د امریکا زیربناوي په نښه کړي. په دغه راپور کې پر چین سربیره ایران، روسیا او شمالي کوریا د امریکا د مهمو امنیتي ننګونو په توګه یاد شوی دی. راپور کې راغلي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو په لټه کې نه دی او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د اټومي وسلو پر پروګرام چې په 2003 کال کې ځنډولی و له سره غور نه دی کړی، خو دغه راپور خامنئي د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ پریکړه کوونکی بللی او ویلي دي چې د ایران د اټومي وسلو د پراختیا په اړه هر ډول پریکړه به نوموړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته له بیا ستنېدو راهیسې په وار وار ویلي چې ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري او له امریکا سره د نوي اټومي تړون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د امریکا د استخباراتو ادارې لخوا د ګواښونو د ارزونې د راپور په یوه بله برخه کې راغلي چې ایران خپلو سایبري بریدو بریدونو ته زور ورکړی او د حملې د امریکا د شبکو او معلوماتو امنیت ته جدي ګواښتی. دغه ادارو د هم ویلي چې ممکن ایران د تهاجمي موخو لپاره د بیولوژیکي وسلو د څیړنو او پراختیا د دوام قصد هم ولري، او د ایران پوځي ساینس پوهان د انسان پر بدن د کیمیاوي موادو د اغیزو په اړه څیړنې کوي. امریکایي چارواکو او معلوماتي ادارو یې تر دې مخکې هم د متحدو ایالاتو پر وړاندې د ایران د مخربو سایبري فعالیتونو خبره کړې وه. چین او ایران تر اوسه د متحدو ایالاتو د استخباراتي ادارو د کلني راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خوست ولایت د یو شمیر نورو سیمو په شان د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو هم د دوی لپاره د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د څښاک پاکې اوبه، د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه، د ښوونځیو ودانۍ او په خپلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو، د ډاکټرانو، دوا درملو او طبي ټکنالوژۍ کمښت د خپلو اړتیاو په توګه یادوي. پخوا په قلندر ولسوالۍ کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د حکومت او نړیوالو بنسټونو د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ته اساسي پروژې نه دي پلي شوي. له بلې خوا په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي د قلندر د اوسیدونکو ستونزې سروې شوي دي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو سره شریکیږي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې لستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی نری دي، دوی درې دي، د یوې درې ته چې سړک وي دا لږ گزارې والا دی، د بل درې کې بیخي هیڅ نشته، درک نشته چې موږ چل چل نه پوکو، سړک ستونزه نه، بیا ډېر ستونزه دي.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خاره پلري واټن کې پرته ده او د ناروغۍ په بیړنیو واقعیاتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکی میرباشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډېر او هغه د ډاکټرانو، درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې د پردیز کې پروته د هغه کوټو کې پروته، ړنګو کوټو کې کلینیک نشته. می خال چې خوسته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، مملې ډېرې دي،
سره دی چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالۍ د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نو شګرې بارون وي با دروازې بداد کنه ماشومان نشي تللی چې دوی سبقونه وایي، نو ګرمۍ لون دی، دوی ژوند کې مصرف دوی ته هیڅ سهولت نشته، تمیر نه نه لرو.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیاو سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
موږ کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نور څومره دهله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته او پلونه شته. انشاءالله پابندی کار روان ده او مختلف و اداراتو سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلې شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزی، علیشیر، صبری، یعقوبی همدارنګ سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نه ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پلازمینه کابل یو شمیر اوسیدونکو چې د خپلو بیلابلو معاملو لپاره لسرو زرو یا تلاتخه جوړ شو غاڼو ته اړتیا لري وای د سرو زرو بیا په بازارونو کې ډیر لوړه شوې ده او د اخیستلو توانی نه لري. یو شمیر زرګران هم لازادې رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې په دې ورستیو کې د سرو زرو بیا لوړه شوې ده. دوی علت په نړیوالو بازارونو کې د سرو زرو د بیا پورته کېدل غني. د ازادۍ رادیو د خبريال په راپور کې د کابل ښار د یو اوسیدونکو غږ واوري.
د طلا بیا په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې. زغ ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مخته لري.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو مشال دی چې وایي د همدې رواني لمریزې میاشتې په 15مه یې واده دی. مشال ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې واده لپاره یو څه طلا واخلي خو په خبره یې ونه توانید.
زما خپل د اختر نه بعد واده دی نو د دې په هڅه کې چې څه برابر کم یو څه طلا واخلم. ما ته ډیره ګرانه ده ډیره ستونزمنه ده ځکه چې طلا ډیره زیاته لوړه شوې هغه په داسې شرایطو کې چې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې او د ځوانانو بیکاري ډیره زیاته شوې.
معصومه د کابل ښار بل اوسیدونکو دا چې وایي د خوري واده دی بلډ ول چې نوې ته طلا واخلي خو وسې ونه شو.
ورنول مردم غریب
اوس د غریب خلک څه وکړي وای تلا را تواخلی تلا را تواخلی لکومه کړی په دې غریبه یو ناچاری کې
چولګیت
کابل کې یو شمیر زرګرانم ته دی وی چې په دې ورستیو کې د سترو زرو یا تلا بیا لوړه شوې ده. د ننګرهار په نوم دی وی زرګری خاون جاوید ازادي رادیو ته وویل
دا جهانی نرخ دې نرخ ولندن ناراضي وروره هغه په وجه جکشه مو خدامغه نرخ نه خرڅو فګومیشت یو توله $300 $300 اوس په $1,500 شوی دی.
د هارون پنوم دی وی زرګری خون هم ازادي رادیو ته د خبره تایید کړه.
یعنی 1 ګرام طلای 21
یو ګرام یو اشتلا فیلن د کابل په بازارونو کې په 5500 افغانۍ ده او 3 اشتلا ګرام 3500 تر رسیدلې ده. لامل دا چې په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوې ده.
طلا فیلن در بازار جهان است.
هارون وایي د چولې په نړیوال بازار کې د طلا بیا لوړه شوې دوی په لامل نه پوهیږي خو په خبرې د زرګرانو ترمنځ اټکل دا دی چې نور هم ګرانیږي. په غنرخ پانه کې چې کابل کې د زرګرانو ټولنې کابو 15 ورځې مخکې زرګرانو ته ویشلې او توې تصویر ازادي رادیو سره شریک کړي په نړیوالو بازارونو کې د یو سل بیا $315 خوده شوې ده. په نرخ پانه کې راغلي چې د کابل زرګران باید یو ګرام 2.3 تله په 6930 افغانۍ یو ګرام 1.1 تله 6600 او یو ګرام 3.1 تله په 5600 افغانۍ خرڅ کړي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به د روژتیانو د زړه خواله چې له ازادۍ رادیو سره په پیغامونو کې کړی دی واوري. خو لږه مخکې یوه یادونه ضروری بولم چې تاسو کولای شئ د دې خبری مجلې مطالب خبرونه راپورونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادۍ رادیو پر ویب سایت تاسو تازه خبرونه راپورونه او مرکه او په زړه پورې ویډیوګانې هم کتلای شئ.
دروژې رنگونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه وایم. راجا خو ډیره د خیر او د برکت میاشت او ډیره خوندوره روانه ده. خو یو وسوم چې موږ په افغانستان کې موجوده ده هغه هم دغه ده چې کله راجا راته نرخونه ولرسي او اقتصاد ډیر ضعیف دی. نو بل د ستونزه نستم وسوم هم ډیر خوندور دی چې نه ګرمه ده نه یخ دی تند نسته واخده کاروم نه دي چې موږ ستړي کې ځکه داسې وختونه و چې کله بدل و لو فر وخت باندې روزه و نو هغه وخت بیا ډیر خلک وسره په سوند کې و وست چې دی یا به په ګرمۍ کې و او وست دی یا ډیر خوندور ده او ډیر شایسته روزه ده. نو تاسو ته شو پروګرام د لافاما
تاسو همیشه نه اوریدونکو تنګیوال لا ورده کو ته خپلیک کیم. نو هیله دا چې روغ او جوړ به وای او دروژې شپې او ورځې به په خیر وي. نو واقعیا ډیره ښایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې. هیله ده چې دا روژې مبارکې میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالۍ پای ته ورسي.
وعلیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم.
مد سلام روزه خو قربان یسم خمیاسته خدی برکت میاسته خو په افغانستان کې دای میاسته سی روزه راسی بس یو شاید وچند ګرانسی خو په نور ملکو کې بیا هم خوی اوس مثلا مو په ایران کې یو دلی د روزه په خاطر باندې یو شایلی کم ارزانه سی خامخه خو افغانستان کې بیا دغه مسلمانۍ ډیر ټینګه د سی روزه راسی بس یو شای په یو بدره برابر ورکی یعنی نور نو د روزه هیڅ مشکل نسته روزه خو خمیاسته دی برکت میاسته